دا محل تاسو څومره محسوسه کړئ؟
اصلا د یو نظام پیاوړتیا په دې کې ده چې د خپل ولس لپاره دغه د دولت چتر وساتلی شي، او د هغې تر څنګ د دولتدارۍ د چتر د ساتلو تر څنګ د قوانینو تصویب په هغه ډول چې څنګه ولس ورسره خوشحال وي او انساني او اسلامي اصول پکې مراد شوي وي، نو زه فکر کوم چې هغه نن سبا په افغانستان کې پیاوړی دولت وي. بدبختانه چې تر اوسه پورې نویت د نظام نه دی معلوم په رسمي ډول باندې دوی کوم، لکه څنګه چې سادات صاحب ورته اشاره وکړه، مور قانون د قوانینو نه دی، یا د فرمان په واسطه یا د علماو د شورا په واسطه یا د لوی جرګې په واسطه نه دی تصویب کړی، او د هغې تر څنګ د شرعي قانون نافذول هم په رسمي ډول په هغه ډول چې څنګه ایجاب کوي اعلان ته نه دی سپارل شوی. لکه څنګه که اعلان ته وسپارل شي نو نویت د نظام هم ورسره معلومیږي، چې دغه اوسنی وخت کې زه فکر کوم په اوله مرحله کې دې ته اشد ضرورت دی چې موږ د افغان ولس ته 40 میلیون وګړو ته د دوی مسیر معلوم کړو او نویت د نظام ورته اعلان کړي، تر څو افغانان پوه سي چې دوی په سیاسي ژوند د افغانستان کې د مشارکت حق لري که لري د کوم اصول د مخې. په افغانستان کې په ورځني ژوند کې دوی که ژوند کوي نو د کوم قانون او کوم اصول د مخې، ځکه چې د شرعي قوانینو او مسایلو څخه زموږ وګړي 40 میلیونه موږ وایو چې الحمدلله مسلمان یو، اما زموږ دغه ځینې حاکم ملایان مولوی صاحبان هم په شرعي اصولو ځینې په حقیقي معنا باندې نه پوهیږي. بدبختانه زموږ په ټولنه کې هم اسلامي په شرعي قوانینو کې یو بې سوادي موجوده ده، او هم زموږ د پوهنتونونو په تحصیل یافته خلکو کې همدغه وجه ده چې موږ تر اوسه پورې افغان دولت ته په دې 40 کلونو کې مسیر نه دی ورکړی. دوهمه خبره ستاسو سره زه موافق یم، یو مولوی صاحب په خوست کې یو رقم نظر لري او یو بل مولوی صاحب په ننګرهار او بلخ کې شاید بل رقم نظر ولري او په هرات کې شاید په خپل په بل رقم نظر ولري. علت یې زه نه پوهیږم، هغه شاید یا د آیتونه او حدیثو څخه په مختلفو طریقو باندې خپل تفسیر ولري، او یا هم په د ټولنې د وګړو د ژوند د کولو د طریقې په نتیجه کې هماغه ټول موارد ځان ته تفسیر کړي. دا مشکلات شته دي. طالبان اوس د یوې مدرسې حاکمان نه دي، د یو دولت حاکمان دي. دوی که 50 زره دي که 10 زره که 1 لک دي، مګر نن دوی د افغانستان د وګړو د 40 میلیونه نفوس لپاره په حاکمیت کې قرار لري، او دوی ته د دولت د چتر د جوړولو مسؤلیت لري.
ډېر زیاته مننه. وړاندې به بحث ته دوام ورکوو. سعادت صاحب، ما پوښتنه دا د مخکې له پوهان صاحب صافي نه مې وپوښتل، په کور دننه قوانین د نړیوالی ټولنې د ځینو نړیوالو قوانینو د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو د منلو په برخه کې څومره موثریت لري؟ ځکه چې دا سمه ده چې حکومتونه باید ځینو نړیوال تعهدونه ولري، ځینې نړیوالې ژمنې ولري، او په دې کې ښایي داسې ژمنې او تعهدات هم وي چې هغه په کور دننه له شته قوانینو سره تړاو ولري. مثلا تاسو په دې اړه، تاسو د حقوقو د برخې شنونکي، ما مخکې چې له اصولي صاحب نه پوښتنه وکړه، ښایي چې اوسني واکمن وایي چې د شریعت په رڼا کې موږ واضحه لارې لرو، هماسې چې په یو محکمه کې د قاضي تر څنګ یو مفتي ناست وي او هغه پرېکړه کوي، دغسې په نورو مسایلو کې هم پرېکړې کولای شو. فکر کوي په داسې وخت کې چې ته د نړیوالې ټولنې له یو لړ غوښتنو سره مخې، دې ته اړتیا شته دی چې قوانین ووسی؟ یعنی مقصد مې دا دی چې که د شرعي نظام خبره راځي نو کېدای شي ځینې خلک استدلال وکړي چې شریعت واضح دی او په دې برخه کې قوانین له 1400 کلونو نشته دی او نور قوانینو ته اړتیا نشته.
یو خو دا سوال دوه برخې لري. یو برخه دا ده چې آیا داسې معاهدې لاسلیک کړي دي چې هغه دلته دننه موږ ته الزامات رامنځته کړي؟ یو برخه دا ده چې موږ مثلا قوانین د لوده 1400 کاله مخکې د اسلامي اصول له مخې موږ ژوند ته ادامه ورکړي. د اولې پوښتنې په ځواب کې مو باید ووایم چې موږ ډیر داسې کنوانسیونونه لاسلیک کړي چې هغه موږ باید ملي تعهدات دي او هغه چې هر دولت راشي هغه پر یاد باندې مکلف دی، هغه حتی په خپل ملي قوانینو کې ردوی نشي، هغه ترجیدوی نشي، هغه کور سره خوشحاله وي که خفه وي، غیر له هغه نه خو اخ بیا نړیوال تعهدات دي، هغه نه موږ سرغړونه کوو. بیا موږ د دنیا د دې کلي نه ووځو، حتی که موږ باید نړیوال مشروعیت پیدا هم کړي، هغه نه وروسته موږ نړیوال مشروعیت منګېدی شي په ملګرو ملاتو کې مو غړیتوب لغوه کېدی شي، هغه بیا ډېر زیات نور راواخد لري. مثلا دا اوس د نجونو د مکتب د بندېدو بحث، ځینې خلک چې فکر کوي چې دا یو داخلي مسله، اصل کې موږ د بشري حقونو اعلامیه لاسلیک کړې ده 1945 کال کې، او هلته موږ دغه بیسک هیومن رایټس چې ورته وایي هغه بنیادي او اساسي بشري حقونه، هغه تعلیم حق په هغه کې تشکیل دی، دی موږ بین المللي نړیوال تعهد دی. اوس دغه دنیا دومره عکس العمل وښوده، یو دلیل اداره چې موږ خپل د نړیوال تعهد نه سرغړونه وکړله، دا موږ یوازې یو داخلي مسله نه وه، یا موږ ځین نور کنوانسیونونه لاسلیک کړي لکه پالرمو، لکه مریدا، دا کنوانسیونونه ټول د موږ په قوانینو کې اوس ځای شوي دي، او موږ مکلف په دې باندې یعنې دا موږ بین المللي نړیوال تعهد دی چې دا به موږ په داخلي حقوق کې، نو د اسلامي امارت دا اوس هم په بین المللي مشروعیت کې مشکل لري، داخلي مشروعیت کې ډېر زیات مشکل نشته، دا اوس په ډیرو زیاتو مهمو معیارو له مخې کمن داخلي مشروعیت منابع تر شو، د اوسنۍ حکومت تر پخوانی حکومتونو ډیر زیات مشروعیت لري، اما بین المللي مشروعیت چې دا اوس نشته د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دی، او که دوی دغه مسایلو ته رسیدګي ونه کړي، دا ارزیابي نه کړي، او یوازې په دا خبرو باندې دا نور هم مشکلات ورته پیدا کړي. زه وایم چې باید متخصص مسلکي کسان دې په دې باندې ورسره مشوره وکړي، دې خبرو په اهمیت باندې ځان پوه کړي. مثلا دا اوس موږ د آی سی سی په برخه کې مشکل لرو، ځکه هغې محکمې په افغانستان کې مداخله تصویب کړې ده او پریکړه یې کړې ده د آی سی سی محکمې ته دلته د تحقیق وشي، او هغه تحقیق کې که چېرته موږ نه ننوځو، همکاري ونکړو، دا مسله ورسره سپینه نکړو، حکومت کېدای شي راتلونکي غټو لانجو ته لاړ شي، نو د مسایلو سره د مسلکي چلند پکار دی. یو پات شو دا رسې موږ وایي موږ شرعي هغه لرو، قوانین لرو، دا بس هغه ته رسیدګي کوو 1400 کاله مخکې تیو، اوس هغه هم اجتهاد ته ضرورت لري. سې فکر وکړي چې د افغانستان یو الوتکه چا وتښتوله، لکه تیر امارت کې چې یو الوتکه لندن ته وتښتوله، نو موږ خو 1400 کاله مخکې تیاره نه درلودله. دا مسایل خو باید د اجتهاد نه مخیال شي، دا باید نوی علما چې هغه د اجتهاد هغه اوصاف پکې شرایط پوره کړي هغه باید سې وکړي. مثلا دا اوس فعلاً په کابل کې په افغانستان کې کریپټو خرڅیږي، دغه الکترونیک پیسې کریپټو کرنسی دا اوس عملا یو اس ډی ټی په سرای شاهزاده کې او په پولیسرخ کې مارکیټونه لري، خلک دا اوس حوالې ټول په کریپټو کرنسی باندې کوي. اما موږ کریپټو کرنسی مثال خو په شریعت کې نه لرو، اوس دغه لپاره باید قوانین وي، موږ باید هغه نظم ورکو ورته، نو که هغه د شریعت مسله وي هغه خو به د زمان ضرورت هغه خو به پکې رفقه ډیر زیات نه وي. حاد مسایل د ترافیکو قانون، نو موږ د ترافیکو قانون اوس شرعي تر رقم جوړو، نو خو موږ به هغه کې اجتهاد کوو، ځکه مخکې خو موټر نه و، دا خو اوس نوي شیان دي را پیدا کیږي. ډیر موارد داسې دي چې موږ داسې مطلق په دې باندې حکم نشو کولای چې پخوا دلته قوانینو نو موږ هیڅ ته ضرورت نه لرو، موږ ډیر زیات قوانینو ته ضرورت لرو. موږ خو لا ډیر پرمختللي ملتونه نه یاستو، په امریکا او په انګلستان او په دې ځای کې چې هغوی سیستم کامن لا دی، یعنی ډیر زیات لیکلو قوانینو ته ضرورت نه لري، هغوی په کال کې تر 2000 بیلونو پورې پاسي، یعنی نوي تقنیني اسناد جوړي. نو موږ هم حقوقي منظم نظام ته ضرورت لرو، او زه فکر کوم حکومت به ډیر زر دا مسایل احساس کړي، غیر لدینه بل لار هم نشته، او دا څنګه چې دا مسایل شریعت سره دومره ټکر کړي چې دا د هضم وړ نه دي، دا مسایل شریعت سره پخلا دي. استثنایی شاید یا دوه درې مورد داسې څغه مشکل ولې دی چې موږ کولای شو موږ غهال کو
خبرې به ورستۍ له اصولي سب سره راټولې کو. اصولي سب لا تاسو نه بواورو بیا نو خبرونه پای ته رسو، خپل خبرې هم کړه تر راټولې کې دي نن لري بحث پاره.
مهمه ګڼم چې یو خبره خلکو افغانانو ته واضح هوایم چې په تیر نظام کې د تیر نظام د 2023 کال پورې 40 میلیارد ډالر نړیوال ټولنې، ناتو او امریکا د افغانستان سره همکاری په مختلفو کنفرانسونو کې اعلان کړی وي او مسؤلیت یې اخیستی و. حتی د همغو همکاریو ځینې انکشافي پروژې هم په افغانستان کې روانې وي. د زور له لارې د دولت نیول او یا د غیر قانوني لارې د رئیس جمهور تختیدل چې دولت یې په دې ډول پریښوده، لوی خیانت د 40 میلیونه وګړو سره وشو. او دا به تاریخ ووایي چې دا خیانت چا او چا وکړ، ولې وشو چې د نړیوالې ټولنې دغه 40 میلیارد ډالر همکارۍ ټولې لاړې منحل شوې، چې نن هم د میلیاردونو ډالرو قراردادونه منحل کیږي. دوهمه خبره، د دوی طالب حکومت فعلي واکمنان که غواړي چې د 10 کلونو لپاره، 15 کلونو لپاره لکه د تیر دولت واکمنان او یا د تیرو جنګونو جنګ سالاران ځانونه ماړه کړي، ځمکې پیدا کړي، پیسې پیدا کړي، نو په همدغه منول د دوام ورکړي لکه څنګه چې اوس دا 8 میاشتې روان دي. او که بیا دوی غواړي چې حاکمیت یې تداوم پیدا کړي، افغان ولس ته خدمت وکوي، افغان ولس ته کار وکوي او افغان ولس ته دولت جوړ کړي، دوی د خپل غېږه ولس ته خلاصه کړي، ولس منلی دولت
جوړ. مننه که اصول صاحب، متاسفانه وخت را پسې را ختم شو. زه یو بار بیا له اصولي صاحب له تاسو نه چې د افغانستان د پوهنې ولسي جرګې غړی کمال نصر اصولي، همدارنګه د پوهان صاحب ودیر صافي نه چې د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد دی، او همدارنګه د حقوقي چارو له کارپوه او شنونکي عبدالستار سعادت نه مننه کوم چې په دې بحث کې مرا سره برخه واخیستله. تر بیا ښې چارې. په څو شېبو کې به اسمانور همکاران درسره وي.